نگاه تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. حمدالله محب دا څرګندونه په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. دا به هم واوري چې د امریکا متحدو ایالتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوي ډیلي اندېښنو ته پام کوي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د امریکا استازو جرګې بیګانا وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاح ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. خلیل زاد په تېرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیل زاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمېدو، د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په عین حال کې فرانس پرس خبري اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویندوی صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیل زاد سره په کتنه کې د طالبانو له لوري د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د همداراز وویل هر ستراتیژي، پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامېږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه شوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرسته هم کوي. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې له افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپوړو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری ویا نادر فرهاد چې د جنیوا په غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو کډوالو تر څنګ 2 میلیونه نور افغانان دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي.
اته میلیونه افغانان هم زیات نه همدا اوس یا خپل کور په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، د جګړې کبله او د خوشحالۍ د کبله یا نورو ګاونډي ملکونو کې کډوالۍ کې ژوند کوي.
د جنیوا په غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر غلام حسین دهقانی وویل هغه وخت راغلی چې د کډوالو پیټه نړیواله ټولنه هم په اوږو واخلي او تعادل رامنځته کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ډاکټر عالمی له مرستندویو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې زیاته پانګونه وکړي څو افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته راوګرځي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال د فدراسیون د نشریاتو مرستیال شمس امینی د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اتلانو لیګ نن پیلېږي چې په لومړۍ لوبه کې لیسې زوکور د هلمند ولایت پر وړاندې د اتک انرژي د هرات ولایت څخه لوبه کوي، او په بله لوبه کې جوانان وفا د ننګرهار ولایت مقابل د اردو کې لوبه کوي.
دا مسابقې لس ورځې دوام کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استعزاز ته رایه ورکړه، او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مخته وړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی، په سمینه ماڼۍ کې د برحالۍ په مهال دریم ولسمشر دی چې استعزاز کیږي. ترامپ چې په دوه صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په موارد تورن شوی، د دواړو تورونو په خاطر د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، د هغه د استعزاز لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن شوی، چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دا قضیه پر اوکراین راڅرخي چې هغه د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال ډیموکراتانو د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استعزاز لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلې چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، او هم شاهدان نه دي پریښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د امریکایي په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته وه چې د ګټلې وو. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو او افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د هند کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي دا خبره په داسې مهال وکړه چې د تابعیت په ورکړه کې د مسلمانانو د استثنا کولو په اعتراض کې د هند په بیلابیلو ښارونو کې سترې مظاهرې وشوې. د هند لوري د نوي تصویب شوي قانون پر اساس د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو وګړو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په وروستو شپږو کلونو کې 2013 پاکستانیانو، 912 افغانانو او 122 بنگالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی، چې د هغو په منځ کې سلګونه مسلمانان هم شامل دي. او دوه تاجکستانیان چې باور کېږي د سویډن د سټاکهولم د 2018 کال د موټر په حمله کې لاس لري، په سوریه کې بندیان دي. پرویز سید رحمانوف چې په ابو داود مشهور دی، او تاج الدین نظروف چې په ابو سامه نوراکی مشهور دی، او دواړه 2 کلن دي. د روسیې او تاجکستان له لوري په تروریزم تورن شوي او د موندلو هڅه کوي. دوی د یو په اړه باور کېده چې مړ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ول ولید. ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه دا خبره په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرانس کې کړې. د ملي امنیت شورا ویان له طالبانو سره د تهران د اړیکو په ګډون له دې ډلې سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو اړیکو ته په پام وایي.
هیڅ ترهګره ډله چاته خیر نسی رسولی، او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. د ختیځ زون د عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او وضعیت د لدې نه خرابوي.
انتخاباتو کمیسیون هر څومره زر چکیږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لورې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګوند بیړنۍ غونډه رابللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سره بیره لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا څرګندونه په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې کړې دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یوه پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او له ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکولو په لاره کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ او د وایند پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسي. هیڅ ترهګر ډله چا ته خیر نسي رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمېدو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي، خو حمدالله محبو ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې شبلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبانو سیمه ایزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبی آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لري پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای شغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیه او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
ما په خپله باندې د شغلی محب غواړي هغو هیوادو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیه او د نور هیوادونو سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکار اوسيږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بل اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غني په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
و همون دلته د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي طالبانو په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو ته د فعالیت زمینه برابر کړې. ښاغلی محب دغه څرګندونې په تهران کې په یوه سیمه ییز امنیتي کانفرنس کې کړې وې. په دې کانفرنس کې د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. د ایران د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی په تهران کې په یوه کانفرنس کې، خبری کانفرنس کې، وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر بیا په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی، خو ویلی دی چې دغه بهیر باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړ شي. هند د افغانستان راتلونکي ته ځینې اندېښنې هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له هند سره ژمنه وکړه چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه به د نوې ډیلي اندېښنو ته پام کوي. دغه ژمنه په واشنگتن کې د لوړې کچې په خبرو کې له هندي چارواکو سره شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې چې د امریکا او د هند بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو ګډون کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پر پیاوړي کېدو موافقه وشوه. مایک پومپیو وویل د او دفاع وزیر مارک اسپر له خپلو هندي سیالانو سره په دې خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د امریکا د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. پومپیو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په دې پوهیږي چې هند اندېښنې لري او دغه اندېښنې چې دوی د پاکستان په اړه د تروریزم د سرچینې په توګه لري پر ځای هم دي. هغه زیاته کړه چې موږ هندي لوري ته ډاډ ورکړل چې دغه اندېښنې به دوی په پام کې نیسي. پومپیو له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویل دی هیله مند چې دغه خبرې چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره مخته وړي په نتیجه کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر کم شي چې متحده ایالات به هم وکولی شي چې په دې هیواد کې خپل پوځي حضور کم کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې له طالبانو سره جوړ نه دی، د افغانستان د حکومت یو له سترو مرستندویانو دی او له دې هیواد سره له 2001 کال راهیسې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرهمیم جیشنکر وویل طبعا چې موږ د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې مالکیت او مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې خبري کانفرنس کې د هغه راپور په اړه چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ چې باور لري د افغانستان جګړه په دومره لګښت نه ارزي، ښایي له دې هېواده د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په اوس وخت شاوخوا 10000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ډیر دي او د دغه ځواکونو په وتلو سره به په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ورسیږي. له نوې ډیلي سره د ولسمشر ترامپ د ښو اړیکو یوه بیلګه دا ده چې پر ایران د لګول شو بندیزونو سره سره د دې هیواد د چابهار بندر مستثنا کړی او هند ته اجازه ورکړې چې له ایران سره په ګډه دغه بندر ته چې له پاکستانه چپ له افغانستان سره د سوداګرۍ یوه مهمه ترانزیتي لاره بلل کېږي پراختیا ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وویل هند د امریکا د ملاتړ منندوی دی. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د ترامپ اداره به تر هغو د چابهار بندر له لګول شوو بندیزونو مستثنا کړي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر غوونه کې ښکیل شي. د چارواکي چې خپل نوم د پټ ساتلو په شرط خبرې کولې دغه راز وویل چې موږ پوهیږو چې چابهار د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مختلف
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څوبو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ او رسپانې د آسیا لپاره د نړیوال کړکیچ د ډلې د مشر لورل میلر لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی: موږ به په افغانستان کې بریالي نه شو، خو موږ باید دا هیواد د سولې له موافقې پرته خوشي نه کړو. میرمن میلر چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده، لیکي دا د امریکایانو په لاس کې دي چې د سولې په خبرو کې له طالبانو سره دا ومني چې خپل ځواکونه به باسي. دوهمه خبره دا ده چې د امریکا له فشار پرته د سولې په خبرو کې افغان حکومت نشي داخلېدی. دریم هر څومره چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي هم هغومره ډېر څه په طالبانو منلی شي. میرمن میلر وړاندې لیکي د سولې خبرې اسانه نه دي، وخت نیسي، نو د یوې موافقې لپاره پکار دي چې له 2001 کال وروسته چې کوم سیاسي سیستم رامنځته شوی دی د هغه اساسات وساتل شي او په حکومتي چوکاټ کې د طالبانو په ګډون نور کسان داخل شي. میرمن میلر د مقالې په پای کې لیکي هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو واشنگتن باید د وتلو په وخت هلته ثبات راوستوي او افغانانو ته د فرصت برابر شوی وي چې په سوله کې ژوند وکړي. بله امریکایي خبرونه نیویارکر بیا لیکي اتلس کلونه وشول چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې جګړه کوي، هلته یې په زرګونو پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي، په لسګونو سره افغانان هم قرباني شوي، خو لا هم د دې جګړې پای نه تر سترګو کیږي. خبرونه څرګندوي چې د 2001 کال د سپتمبر له 12 راوروسته چې کوم هدفونه د افغانستان لپاره ټاکل شوي وو د هغوی له ډلې ځینې ترلاسه شوي دي. نیویارکر په دې برخه کې ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اشاره کړې ده. د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې ټیټېدل هم یادوي. خبرونه لیکي لا هم طالبان د افغانستان په یوې پراخې برخې مسلط دي او د افغانستان حکومت ویشل شوی او کمزوری شوی. پوځ او پولیس دومره وس نه لري چې پر ټول هیواد بشپړ واکمن شي، بل لور ته ملکي تلفات هم زیات شوي دي. د نیویارکر په باور که هره ناکامي بېله بېله وګڼل شي دا حقیقت رابرسېره کیږي چې د امریکا د پالیسي چمتو کوونکي او پوځي او سیاسي مشران د پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما همداراز د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت د افغانستان د جګړې د ناکامۍ په برخه کې صادق نه و. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د تحقیقي راپورونو د خبریال کریګ ویټلاک په وینا نیویارکر وړاندې لیکي د جګړې ناکامي پټولی نه شو ځکه چې هغه جګړه چې 14 کاله دوام کوي ترې څرګندېږي چې ناکامه ده، یا لږ تر لږه دا ویلی شو چې ښه مخته نه ځي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان په جګړې کې یو شمېر نور عناصر هم شته چې کېدای شي اشاره ورته وشي. هغه ډېر غیر ضروري لګښت او اداري فساد دی.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د سبت او هم پالنې د سولې او اسلامي عدالت او امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه وایي چې لوی څارنوالۍ دی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي. نوموړی تورن دی چې د دغه کمیسیون د غوروي لپاره یې په خپلو اسنادو کې جعل کړی دی. د یادونې وړ بولو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ټول غړي د همدغو ټیمونو په ګډون د ولسمشرۍ د کاندیدانو لخوا غوره شوي دي. تفصیل خان محمد سین په راپور کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت، او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي محمد حنیف دانشار د کار د دوام مخنیوي او د لوی څارنوالۍ لخوا یې د تعقیب غوښتنه کوي. د دغه انتخاباتي ټیمونو غړیو د چهارشنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې د یوې عریضې د متن لاندې لاسلیکونه وکړل. ویل دغه قضیه د تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږي. د ثبات او همپالنې د ټیم غړي نور رحمان اخلاقي دغه عریضه ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی وو.
د دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د تعدیل شوې لومړۍ مادې د څلورم بند لومړۍ فقرې د دغه قانون د شپاړسمې مادې د لومړۍ فقرې د یو او پنځم بند او د تحلیف د متن خلاف دی. له دې امله له لوی څارنوالۍ غواړو چې د ښاغلي دانشیار د کار مخه ونیسي او د جزا د کوډ د 410 مادې له مخې دغه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
دوی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي باید د انتخاباتو له قانون سره سم وګمارل شي. دغه انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتو د قانون د څلورم بند لومړۍ فقره وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غړي عمر باید 15 کاله وي. دوی وایي د انتخاباتو د قانون د لومړۍ فقرې د یو او پنځم بند له مخې د تحصیلي اسنادو د تزویر، اساسي قانون او نور قوانینو د حکم د ماتولو په صورت کې د کمیسیون غړی له دندې لرې کیږي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد حنیف دانشیار دغه تورونه ردوي او وایي تذکره هیڅ ستونزه نه لري او دغه کار پر ده یو ډول سیاسي فشار دی. دانشار په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما 10 تجربه کاری در دولت دارم، سوانه دارم.
زه په دولت کې د کار لس کلنه سابقه، سوانه او د تذکره پیژندنه لرم. تذکره مې کنده لري
زه دغه موضوع سیاسي او د انتخاباتو په دغه مرحله کې یو ډول فشار ګڼم خو اغېز به راباندې ونه لري.
ښاغلی دانشیار وای په 1302 کال کې تذکیره اخیستې او سن اصلاح شوی دی. د ده په خبره اصلي تذکیره یې ورکه او بیا یې په 1303 کال کې د پخوانۍ تذکیرې د کندې له مخې بله تذکیره واخیسته چې یوازې د فورم شمیره بدله ده، خو تذکیره یې هماغه لومړۍ شمیره لري.
به هم د انتخاباتو په جنجالي موضوع کې تنقید د ختیځ زوند عالمانو شورا وایي انتخاباتي ډلې د انتخاباتو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت له دې نور نه خرابوي. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور ته غوښی.
د هیواد د ختیځ زون دینی عالمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځ زون د عالمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخرالله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره ژر چې کېږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرات باندې راغلل، خلکو خپله رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایې ته احترام وکړي او هر څوک چې هغه زر تر زره کاندید اعلان کړي چې دا سړی دی وخت رئیس جمهور ده رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر ویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دی د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل دي او همیشه د پاره د دینه تفوس کیږي او ډیر کړهونه وشول دي. انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر تل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نمائندانو ته رائے ورکړي. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تیر دوشنبه په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرزعملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تېرې میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو اوري. او سمي و سیمه ایز موضوع ده. پاکستان صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې له لوري پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د اعدام د سزا له اورولو وروسته د خپل ګوند یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په دې اړه نور حال عصمت سروان وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د ځانګړې محکمې له لوري د دغه هیواد پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقاد وکاوه او ادعا یې وکړه چې نوموړي ته د عادلانه محاکمې حق نه و ورکړی شوی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلاوطن دی. د پاکستان لوی څارنوال انور منصور خان د سه شنبې په ورځ وویل حکومت به د قانون دفاع وکړي، نه د کوم ځانګړي کس. د همداراز ویل په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوځ مشرف ته د اعدام پر سزا تون غبرګون شودلی او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوځ ته ډیر نږدې بلل کیږي له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. له بلې خوا صدر اعظم عمران خان پرون د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر فیصلې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي اقبال اپریدی وویل
موږ وایو چې مشرف لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوریت حق دی. موږ یو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله. موږ چې کوم د مغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړې ده.
د پاکستان یوې ځانګړې محکمې د سه شنبې په ورځ مشرف چې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 پورې واکمن وو په اعدام محکوم کړ. محکمې مشرف په 2001 میلادي کال د هیواد د اساسي قانون د ځنډولو یا تعلیق او خیانت په تور محکوم کړ. مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بې اساسه وبلله. د همدارز ویلی و چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق وړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده. د بخښنې د نړیوالې ډلې یا امینستی انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وډایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسنی حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. مشرف د نواز شریف د حکومت له پرځولو وروسته وخت رسیدلی و.
اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تېره شپه ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسېدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو له کانفرانس وروسته په یو خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکې برخه ونه لري. د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د جنیوا په غونډه کې افغان کډوالو سره د ملاتړ تازه ژمنې وشوې. د افغانستان، پاکستان او ایران د جګپورو استازو په ګډون د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په درې ورځنۍ غونډه کې چې پرون په جنیوا کې په یوې اعلامیې پای ته ورسېده، د پاکستان د فدرالي او سرحدي سیمو وزیر صاحبزاده محبوب سلطان له افغان کډوالو سره د پاکستان د مرستو د دوام ژمنه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې باید افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه او په خپل اصلي ټاټوبي کې د اوسېدو شرایط ورته برابر شي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ نن په کابل کې د فوټبال د فدراسیون د په لوبغالي کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو اته لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. د امریکا استاذ جرګې بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استزاد رای ورکړه او دغه پروسه به اوس د مشرانو جرګه مختوري. ترامپ چې د امریکا پیندتل ویختم ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالې په محال دریم ولسمشر دی چې استزاد کیږي. د هند کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانو او غیر مسلمانو پاکستانیانو، افغانانو او بنګالیانو ته د هند تابعیت ورکړی دی. د امریکا او روسیې جګپوړو پوځي قمندانانو پر سوریه خبرې وکړې. دواړه هیوادونه په سوریه کې پوځي حضور لري. د خبرونو تفصیل کوم غوښتي وی چې بیا یې ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو له هغه مخکې بس تاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم اتلس شمېرې لارې مو راسته ولیدي. رفیع الله وطن دوست له میوند لیکلی چې باید امریکایي ځواکونه چې کله له افغانستان ووزي خبرو ته هم دوام ورکړي. جعفری لیکلی هر څوک چې له افغانانو سره د سولې په برخه کې مرسته کوي ستایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه بیا لیکلي دي چې افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله سوله راتلونکې ده. او دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې باید لومړی له طالبانو سره سوله وشي. کورمو ودان چې پیغامونه راستوي د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې په مختلفو موضوعاتو د غرض هم کولای شي چې خپل صوتي پیغامونه د ازادي رادیو په سبت د غږ سبتون کې ماشون کې امپریګ دی پیغامونه مو تل خبرو ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده د سهار لغو بوجو د مخام تر وو بوجو خبرونه کو او اوسم د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرو ته چمتو دي مخکې لدی چې د جون پشي بو کې ونې خبرونه ووري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبري کوو او د خبرونه ملمنه محمد بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل دا اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ
تشکر مننه زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هله د چټول روغ جوړي او خاسته په له ولر یو بوټه هر یو کس وکړي تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زبخپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم